دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال په افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په خورځواکۍ باندې د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي سره هم مهاله د بدخشان په ولایت کې روغتیایي چارواکو ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه ولایت کې لږ تر لږه پګوش ماشومان پر دغه ناروغۍ مړه شوي دي. په فیض آباد کې د بدخشان د ولایتي روغتون رئیس شفیق الله همدرد د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری اژانس ته ویلي چې په دې وروستیو میاشتو کې په دغه ولایت کې په خورځواکۍ داخته ناروغانو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري اړتیاو د ځواب ویلو د پروګرام د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 2.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دې ډله کې 250 سلنه کوچنیان او 25 سلنه ښځې دي. د اتریش د کډوالۍ او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته دی. د یورو نیوز د راپور له مخې اتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د اتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهراني زندانیان موجود دي چې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان په زندانونو کې د 3 امریکایي وګړو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللې. د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي په دوی پورې اړوند د افغانستان په زندانونو کې هیڅ امریکایي باندې نشته. د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری یک شنبه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 تنه بهرني بندیان موجود دي چې تر ډیری جنایي جرمونه ترسره کړي. مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 2 امریکایي وګړو توقیف کول تایید کړي. په ایران کې پر افغان اتباعو د فشارونو په دوام کې د تهران والی ګواښ وکړ چې غیر مجازیت به له هغه څه بې برخې شي چې د خاري او غیر خاري خدمات وبلل. علي رضا فخاري مهر خبري اژانس ته ویلي غیر مجازات به باید ژر تر ژره له ایران ووزي او دا پلان د تهران ولایت په کچه جدي او څرګنده چاره ده چې باید اجرا شي. ایراني چارواکي اکثرا د هغو افغانانو لپاره د اتباع کلمه کاروي چې په ایران کې میشتي. له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان پوځ وايي افراطي وسلوالو د پوځ د یو نیول شوي افسر په ګډون 4 کسان خوشي کړي. سیمه ایز پولیس وايي د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبه د پاکستاني طالبانو په یو پخواني مرکز کې د خپل پلان د پاتېه د مراسمو پر مهال نیول شوی. د پاکستان پوځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته په یو اعلامیه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځ ګټلوب له خید او شرط پرته خود شول. په ډیری اسماعیل خان کې د دین نیونې مسؤلیت چا نه منلې. د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړې موندلې. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي. د اسرائیل دفاع وزارت یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې 3 ښځې او 3 نورې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان ښایي یوه یا 2 ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. د روسیې د دفاع وزارت د دغه هیواد د پوځ لخوا د دونیسک په سیمه کې د کیروفاخر چې په اوکراین کې دونیسک د اوکراین له 4 سیمو څخه یوه ده چې که څه هم روسیه پرې بشپړه ولکه نه لري خو ادعا کوي چې دا سیمه یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. کیف او لویدیځو متحدانو یې د روسیې د مځکنۍ ادارت کړي او د نمایشي ټول پښتنې په پلمه د مسکاو لخوا له خپلې خاورې سره د دې سیمې زمینه کول غیر قانوني بللي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي چې اوس مهال نیګران او پاکستان په ګډون په 12 هیوادونو کې تر 8000 پورې افغانان بندیان دي. د غیداره زیاتۍ چې د کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې شاوخوا 1000 کسان چې تر 0 پورې میرمنې دي په زندانونو کې بندیان دي. تفصیلی پر رپورت کې اوري
د طالبانو حکومت زندانونو چارو د سمون ادارې خبريالانو ته په یو غونډه کې ویلي چې اوس مهال د بهرنیو هیوادونو په زندانونو کې 8000 افغانان بندیان دي چې تر ټولو لوی شمېر یې د ایران په زندانونو کې دي.
هغه تا کاچ باندې چې موږ افغانان بندیان لرو په ایران کې لرو چې د تیرو کلو په پرتله باندې په ایران کې 6000 بندیان موږ درلودل. په تیر کال کې موږ د اګوست څخه 1500 کس را انتقال کړی دي او تقریبا د زر پر شاوخوا غو خپل علاقه دي. نو وساله تمور شاوخوا 15000 شپږزر بندیان لرو.
د طالبانو د حکومت زندانونو چارو د سمون ادارې چارواکو خبريالانو ته زیات تکړه چې اوس مهال د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو په زندانونو کې شاوخوا 1000 کسان چې تر زرو پورې خزيدي هم بندیان دي. د دغه ادارې مشر خاغلی مستری په زندانونو کې هر ډول ربړول او ځورمنه رات کړه.
حکومت کسان چې د زندان نه خوشی سوي وو د دې لسی کسان هم پکې وو چې هغه د شکنجه له امله سورزه وروسته هغه مرسو او د تر څنګ کوم خزینه زندانیان چې دي کله چې دا هغه خلینه مونږ او هغه وایي چې هغه ډېر خطرناک شکنجه د طالبانو په زندانو کې تیر کړي، د تجاوز نه لیولې تر روحي او فزیکی شکنجه پورې. او په اوسنی محاکم نظام کې بین المللي بنسټونه یا هغه بشري حقوقو بنسټونه نشته چې دوی د زندانو څار ولري.
محمد یوسف مستری د خبريالانو پوښتنو ته په ځواب کې ویل چې 150 پورې بهرنیو هیوادونو اوسیدونکي د دوی سره بندیان دي چې امریکایي بندیان په دې شمیر کې شامل نه دي او امریکایي بندیان د ترمشری لاندې د ادارې په زندانونو کې نه ساتل کیږي.
اوس د پاره د محبسو په اداره کې زموږ سره په ملکی اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ورګانونه هر ملک لري چې بعضی بندیان یا په تور د توقيف یا تر تحقیق لاندې خلق ولري، نو هغه به تر اوسه پورې درسنځو وخت نه رسیدلې. هغه کبه خپل تحقیقات پرسول خپل مخ او هدف معلوم سو هغه بکړای شي بیا هغه ورګانونه رسنځ کی.
خو طالبانو دا ونه ویل چې هغه امریکایي زندانیان چې دوی په وینا په دې شمیر کې نه دي شامل په کوم ځای کې ساتل کیږي. پتیر حکومت کې بعد زندانونو نه د بشري حقوقو نړیوالو ادارو څارنه کوله، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما سره د همکارۍ د پریکون اعلان کړی دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاندی په خبرګون کې بیا ویلي چې دوی به د طالبانو په ګډون د ټولو دخیل خواو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. خایسته صدتلامی د امریکا غاښنا تلویزیون واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د واشنگتن، ماریلاین او ویرجینیا افغانانو په افغانستان کې د درې کلنې واکمنۍ پترس کې د طالبانو د کړنو د غندلو په هدف د زلاند افغانستان په نوم یو میلا جوړ کړی و. ګان شمیر افغانان په دې احساس او پیغام سره راغون شوي وو چې افغانستان کې که شرایط هر ډولي افغانان به خپل فرهنګي شناخت او هویت نه هېري. د زلان افغانستان په نوم د دې ملي تابعیت افغان کور ټولنه کړې وه او هدف یې دا ښودلی وو چې افغانان که د نړۍ په هر برخه کې باید خپل ملي ویاړونه ژوندي او زلانده وساتي او خپل راتلونکي نسل ته میراث کې پریږدي.
ډیر زیات خوشاله ما چې مونږ په دې وټوانی دلو چې د سې ورځ چې د ځلان د افغانستان تر نوم لاندې وي مونږ وکول شو کامیابی سره ولمنځو او شاوخوا دوستان چې ګورم من غوخه خلم خوشاله کوم ورته کاش کې چې مونږ وکول شو امدغه خوشحالي امدغه یوواله په دوامدار توګه وساتو پاینده کې لا ډیر پروګرامونه وکړو او تر دې خپل پروګرامونه وکړو
په دې ملکه واشنگټن مریلاند ویرجینیا او سره نشته سیمو کې میشتو افغانانو او د خیبر پختونخوا پختنو هم ګډون درلود او ویلې لرل چې د وطن دننه افغانان هم د سي ازادي ولید
هم خوشاله یو او هم لږ خپای او خوشحالي پدې چې په بهر ملکو کې هم خپل کلتور خپل انانات خاطر ساتلې دي راټولې شو د خپګان احساس زیاده چې دا غاز موږ خوش درې رنګ بیرغ په خپل وطن کې نشو پورته کولای
د زلاند افغانستان په دې ملکی زیاتره هغه افغانانو ګډون درلود چې په دې 13 دریو کلونو کې امریکا ته راغلي او خوشاله و چې په مسافرۍ کې خپل وطنوالو سره یو ځای په یو ټغر ناشتي
د موږ وطنداران د مختلفو د امریکا منطقې څخه راغلي دي نو موږ دغه سره ناشته ولرله ډېر خوند وکړو او امریکا کې په داسې نور یو دو کې یو ځیناش څل ته ډیر جالب وي او پر دې وطن کې ته نه حتی یوسف سلام موږ سلام علیکم ته جالب وي کوم دلته به موږ ډیر وطنداران نرتزه جمع شي وي نو ډیر خوند او ډیر خوشاله شو
میرمن مریم زرمتی او د هغه دوست تمنا زرمتی په دې میله کې په ګډون لدی کبل خوشاله وي چې د افغانستان د ورځو په څیر دلته هم یو پارک کې د خپل کورنۍ سره راغونډ شي او یو څو شیبه سره په شریک تیرې
نه وی نسل لپاره مخصوصه نیمه د ماشومان لپاره د خالي لګټ نه ځکه چې زمينه د ته مسایدوي چې دوی د خپل ارزښتو سره بلکسي او دوی په پوسي سي مخڅوکيو او موږ ریښتیا چې دا وطن په یاد سره د ټول افغانان دلته ټول راځي یو نو اولې د ملي سرود په فایل سره دا د پروګرام جریان پیدا کوو هغه سور سره دا وسول وطنوال خوشاله دي خوند اخلي دې کایستا ګډون چا دې کایستا دا من مسول چا دا
د زلاند افغانستان ملي ګډونوالو په دې هیله ورمانده وطن سندره او ترانه ووريدي او اتهونه وکړل چې یو ورځ به افغان ولس هم د دې خوخیون منځلو حق ولري نو شب آشنا امریکا غک واشنگتن
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
تاسو زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نوري د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان چې په بهر کې یو شمېر جلاوطن خبريالانو جوړ کړي له افغانستان لویدیځو هیوادونو ته د خبريالانو سره د لیک او اقتصادي ملاتړ سربیره د افغان رسنوالو او رسنیو په برخه کې له نړیوالو سازمانونو سره ګډه همکاري لري زموږ همکار هلی اسد د دغه سازمان د فعالیتونو او د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د رپورت را لیکلې ده
د بیان پر ازادۍ پاس هغه چې په افغانستان کې تقریبا خپته دوی یو وخت په کوردننه د بیان ازادۍ او رسنۍ غوښنه برخه لوړغغو خو تیر دریو کلونو کې چې ګڼ افغان خبريالان له هیواد بهر له بد اقتصادي وضعیت بیکاری او ځینې هم په کوردننه لګړو محدودیتونو سره لاس او گریوان دي د دې کاروان څوغړي په جلاوطنۍ کې د نور لپاره د حقوقتنی وضعیت خوالی او د افغان ژورنالیزم د ژوند ساتلو لپاره اڅکبي حمید عبیدی چې په افغانستان کې رسنوال او د پونتون استادو جرمنی ته له کډوال کېدو وروسته یې د افغان خبریالانو د ملاتړ یو سازمان جوړ کړ.
هغه وخت کې د انګیزه رامنځته شوه چې افغانستان کې خپل بنسټونه له منځه تللي او اوس د نړیوالو سازمانونو سره په اړیکه کې خلا رامنځته شوی او ګڼ شمېر خبریالانو هیواد پریښی په اگزایل کې اوس فعالیت کوي. نو باید یو فعالیت شروع شي چې د افغانستان د خبریالانو سره د خبریالانو څخه په بهر کې ملاتړ وشي او د افغانستان د ژورنالیزم د سیستم څخه ملاتړ وشي. کوم رسنۍ چې په افغانستان کې دي، کوم خبریالان چې په افغانستان کې دي، کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی، د بیان ازادۍ د وضعیت څخه باید ملاتړ وشي او دقیق راپورونه جوړ شي، د نړیوالو سازمانونو سره دغه راپورونه شریک شي. نو د دغو موخو لپاره مو دغه اورګنایزیشن جوړ کړ.
حامد عبیدی غواړي د خپل سازمان لاري د افغان خبريالانو او افغانستان کې د رسنۍ وضعیت تر نړیوالو سازمانونو ورسوي.
عمدتاً په پاکستان، ایران، هندستان او په ترکیه کې شمېر خبريالان د سقوط نو وروسته تللي دي او له بعده مرغه لکه شتاس یادونه وکړه ډېر په سختو شرایطو کې د ژوند کوي. د سازمان د جوړښت نه تر اوسه پورې د دادخواهي په برخه کې موږ ډېر کارونه کړي. یو لیک مو ملل متحد ته واسو چې شپږ سو خبرالانو پکې لاسلیک کړی او د هغې تر څنګ څلور ځله مو د په ګاونډیو هیوادونو کې او په دغه څلورو هیوادونو کې شتاسو ته یادونه وکړه. د دوی د وضعیت په اړه موږ راپورونه جوړ کړي. د کلنۍ راپور مو مکمل د دوی د ژوند په اړه تنظیم کړی. واقعت راپورونه د ټولو نړیوالو سازمانونو سره شریک شوي دي. د دادخواهۍ په برخه کې دوامدار برنامه لرو، اکسپیسونه لرو، چې هر دو اونۍ کې یو اکسپیس لرو دغه وضعیت څېړو.
دا چې د افغانستان د خبریالانو شمیر زیات دی او د افغانستان له سقوطه بیا د اصلي خبریالانو او هغه کسانو چې جعلي اسنادونه جوړ کړي وو، د دې تحقیق ډېر زیات د ملاتړ سازمانونو لپاره سخت شوی و. په دغو مواردو کې موږ همکاري کوو او د دې ترڅنګ یو شمېر نور پروګرامونه چې متاسفانه د افغانستان حالا ټول ته معلومه دي او ډېر شمېر کسان چې په غوږ کې خبريالان هم د ډېرو سختو روحي او رواني وضعیت سره مخامخ شوی دي، چې په دې برخه کې هم په همدغه وروسته کې یو پروګرام درلوده او په آنلاین بڼه چې باندې درې سوه خبریالان، تکزینه خبریالان ته البته په دې برخه کې روزنه ورکول کېده چې څنګه وکولی شي له دغه سختو شرایطو څخه تیر شي او څنګه وکولی شي خپل روحي او رواني وضعیت ښه کړي.
د افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او په خبرې چې طالبانو د بیان ازادۍ ټول اصول نقض کړي دي.
ایمه په باور په افغانستان کې بیان ازادي له منځه تللې ده او د بیان د ازادي هغه اصلي اصول چې هغه اطلاعات راسسای دي او د انتقادي ژورنالیزم دی، دا دواړه په افغانستان کې اوس له بده مرغه نه لیدل کېږي او په جامه باندې کې ویلای شو چې له بده مرغه موږ نور نو وای تمه ولرو چې په افغانستان کې بیان ازادي شته او خبر اعلان کولای شي په آزاد فضا کې فعالیت وکړي. تحقیق رقم بالاش
کار میکنه. حمید عبیدی چې په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي استاد و، توانیدل چې په جرمنی کې هم له ورته فرصتونو برخمن شي. نوموړی د جرمنی په لایپزیګ پوهنتون کې په تدریس کولو او د افغانستان د ژورنالیزم او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه په څېړنو بوخت دی.
په تیر نظام کې، په تیر جمهوریت کې، زه څو ځله رسمي سفرونو ته اروپا ته راغلی یم، امریکا ته تللی یم، بیرته وته ستون شوی یم، ځکه چې لیوالتیا مې دا وه چې خپل ولس ته کار وکړم او کومه انرژي چې لرم د افغانستان د ولس لپاره وکاروم. خو له بده مرغه د جمهوریت د سقوط وروسته فضا بل ډول شوه او کله چې انسان ګوري چې ورته نور په هیواد کې د اوسېدو زمینه مساعده نه ده او ځان په خطر کې دی او ټول هغه انساني حقوق ورڅخه اخیستل کېږي، نو مجبوره کېږي چې کډوالۍ ته مخه وکړي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې ګڼ شمېر خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شول او په کور دننه افغان خبریالانو او رسنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د عبیدی او ملګرو په څیر د ګوتو په شمېر خلک خبریالانو سره د مرستې او حق غوښتنې په برخه کې فعال دي. هیله یاسد، د امریکا غږ، جرمنی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
تاسو زموږ د واشنګټن د سټډیو نه اورئ فرهاد اشکیار یو له هغو افغانانو نه دی چې په تیرو څلورو لسیزو ناخوالو کې د کورنۍ دوه غړي پلار او کاکا لا درکه شوي دي او لای د مرګ او ژوند هیڅ خبر نشته. فرهاد اشکیار وایي د پلار ورکې دوی شاوخوا څلوېخت کاله کېږي خو کورنۍ هر ځکې دروازې ته سترګې پلار دي چې کېدی شي ورځ محمد کبیر اشکیار او یا محمد رحیم اشکیار چې په زړګي مشهور پیدا شي او د کور دروازې وټکی
دی. دوه کلن و چې پلاری ناپیژاندو کسانو د کور لمخې بوتلو او تر ننې مړی او ژوندی ورک شو. فرهاد اشکیار د خپل پلار محمد رحیم اشکیار چې په زړګي مشهور و د ورکېدو په کیسه کې وایي چې پلار می څو میاشتې وروسته زما د کاکا محمد کبیر اشکیار له ورکېدو لا درکه شو.
سره کوکایم رو جوری کردنو دیگه تا امروز بودن تا یک ماه کالای شده پل چرخی میگرفت بعد از یک ماه دیگه نه کالایش گرفت و تا اینه امروز و سه ماه بعدش یا چهار ماه بعدش که انقلاب بالایسار بوده پدرم محمد رحیم که مشهور به زلگای بود اونا فقط از مکتب فارغ شده بودن و یک سال میشد که کارمند ملکی وزارت سرتامه بوده برآمده بیرون که برآمده البته همی نفرهایی که میگشتن اقناق ناشناخته بودن پدرم پرسان کرده که شما کی هستی که در این منطقه میگردی؟ فقط نمقه گپ امرایشون مشاجره لفظی میکنه و فقط گپ آمیانه با لایک پرانتنبان و چبلق بردنش تا که در خانه خبر شدن و تپ تلاش کردن دیگه چه
خاغل اشکیار و ایلامی هم زرت نلویگی چه پلار بمی مروی زی تر او سلار چارم چه را بشی چرتا پا به هر کی با اوسیگی
والا تا میالم ایره درک نکرده احساس نکرده به خاطر که ببینین گپ آمیان است که میگه وقتی که بالای سر مرده یا جسد یک دوست که میری دلت صبر میشه به حساب ولی ما همیتو یک چیز ندیدیم میگیم شاید امیالم گفتم که زمانی که این امیال که ما خودت مصاحبه میکنیم پیش ازی که با مصاحبه آماده شویم من اما تک فکر کردم که شاید این مصاحبه نشر شود یا کاکایم یا مثلا پدرم در کدام جای باشه ببینه در کدام گوشه از دنیا باز بعض اوقات فکر میکنیم که شاید دیگه جای شاید خارج رفته باشه دیگه خانم گرفته باشه یعنی تا این امیال همی خیالات که یا از طفلیت تا جوانی تا وقتی که مثلا عروسی کردیم و دمی هر لحظه دیگه آدم یک گفتم پدر و مادر یک چیز است که تکرار ناشدنی است و هیچ وقت جایش کسی پر نمیده.
پا افغانستان که ده فرهاد اشکیار ده پلار او کاکا پشان دومره کسان جگلو او ناخوالو و خورل اولاد رک کرل چه حتی اروند اداری هم پشمیر نپوهیگی.
متاسفانه کسایی که مفقود اثر شده یا گم شدن بسیار زیاد است و هیچ هنوز هیچ کسی نتونسته که مستندسازی بکنه که چه تعداد نفر مفقود شده به خاطر از این که بعد از کودتای هفت سبت وقت شروع شد که مردم ببرن که از خانه خود از خانه ایشان که برده بعدن معلوم نشده که در کجا اونا رو به قتل رساندن یا به شهادت رساندن.
خاغل اشکیار وای د پلار او کاکا نومی په هغه لیست کې نه و چې تیر حکومت د مرګ خبره کړه تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار سازمان په اروپور کې ویلي و چې صحرایي اعدامونه او په زور نادرکی لا هم روانه ده. احسان لاریوبزای امریکا غاګ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افریقا لومړنی ټراکتور چې د لمر د وړانګو په انرژي چلیږي د ملاوی په یوې کرهنیزې سیمه کې په آزمایشي ډول کارول شوی. د کرهنیزو چارو کارپوهان وایي د اف ټراک په نوم دا ټراکتور چې په لاس چلول کیږي کولی شي د کوچنیو کاروانګرو سره د حاصلاتو په وده کې مرسته وکړي. د امریکا خبریال لامیک مسینا د ملاوی نه رپورټ را لېږلی دی چې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
د افټراک په نوم د مریض برېښنا او انرژي د دې ترکتور موخه دا ده چې د ملاوی بزګرانو سره چې کم ځمکې لري غوره مرسته وشي. دا ترکتور کولی شي چې د دوی د خاورې سخته طبقه ماته کړي. د کرهنې ماهرین وایي چې فصلونه په کلکه خاورې ځمکه کې سم نه غوړيږي او ثمر ته هم نه رسیږي.
د لسیزو راهیسې داسې وشول چې په خاورې کې یو بل کلکه طبقه رامنځته شوې ده. خاورې دومره کلکه شوې ده چې حتی بوټي ریشې پکې نشي غلولای. حتی د باران او هم پکې نه جذبېږي. نور هم د عمله حاصلات کم شي.
د جوړو بوټو فصلونو کرهنه یو آزموینه ده چې په ملاوي کې د تیانی په نوم خیریه شرکت د پروژې مشري په غاړه لري. په دې کې د جوړو فصلونو کرهنه شامل ده ترڅو کلکه خاوره ورسره مات شي. شاوله وای اف ټراک د انګلستان د لوورو پانتون سره د ګډي همکاري په نتیجه کې جوړ شو او دا د افریقا په کلیوالي سیمو کې د وړو بزګرانو لپاره لومړنی داسې ترکتور دی چې په خوا به د اوږدې مودې لپاره په لاسي بیل د خاورې سخته برخه ماتوله ترڅو فصل پکې ریښې خښې کړي او وغوړېږي. خو اوس دا کار ورته دا لاسي ترکتور په اسانۍ کولی شي. لومړنۍ آزموینې وړاندیز کوي چې د ترکتور د وړتیا د لوړولو لپاره یو څه ادلون بدلون ته هم اړتیا ده. توکوزانی کمفاتا د دې ترکتور د پروژې رئیس ده.
نو کله کله د دې آزموینې په ترڅ کې مونږ ګورو چې دا ترکتور بند شي. اکثره وخت سم وي کولی شي ټول کار په ښه توګه ترسره کړي. د دې ترڅنګ کله کله خاوره سمه نه ماتوي لکه څنګه چې مونږ غواړو. مثلا د جوارې کرهنې لپاره
تغې په وینا د ترکتور په بدلولو یو وړاندیز دادی چې د خاورې د کلکو ټوټو د لاماتولو لپاره د زنجیرونو شمیر زیات شي. د جنون لومړنۍ نیمګړتیاو سره سره اف ټراک د می په میاشت کې د یو میلیون ډالرو په ارزښت د ملکن واتساپ د زرغون انرژي نه د کار اخیستونکو کرهنیزو وسایلو لومړۍ جایزه وګټله. ترکتور د بیټری چارج کولو لپاره د سولر یا د لمر د انرژي تخته هم لري. کارونکي او کاروانګر کولای شي چې حتی د خپل کورونو د روښانه ولود لپاره هم د دې ترکتور سره وصل کی. د دې مسلې ستاینه د مضمون د کلی ټول بزګران کوي. په دوی کې یو بزګره الیزابت کونډوی ده.
د گاونډیو کلیو ځنی خلک زمون صفات او خبرې کوي. وای زمون کلی ته د خدای نعمت راغلی دی. مونږ اوس برېښنالو چې مونږ ټول ورځ او ټول شپه ترې کار اخستای شو او ټلویزیون هم کتلی شو.
تینی وای دا پروژه به بزګران وهڅوي چې کوپراتیفونه جوړ کړي ترڅو د اف ټراک پروژې ګټې او د ژورو فصلونو د کرهنې طریقه هم د نورو سره شریک شي. د لامیک مسینا رپورت خایسته سادات لامی امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.